السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو دغې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت خپلو کارکونکو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخته خپلو دفترونو ته نه ځي. یوناما په یو بیان کې ویل د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبایوا د می تر 15 منټې پورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز د پریکړې په ارزونه بوخته ده. د طالبانو حکومت هر اونۍ اعلان وکړ چې ښځې د ملګرو ملتونو او نورو نادولتي موسسو په دفترونو کې کار نشي کولی. یوناما وایي د طالبانو پریکړه ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپلو نرمونو او اصولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب وکړي. بیان زیاتوي چې د میتر 15 پورې به یوناما اړینې سلا مشورې وکړي او د ټولو احتمالي پایلو په اړه به چټک بیړني پلانونه جوړ کړي. د غزنی په ناور ولسوالۍ کې یوې ناچاودې مرمۍ دوه ماشومان وژلې دي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي دا پیښه د ناور ولسوالۍ د برجګۍ درې په ګلزار کلي کې شوې ده. د غزنی امنیه قمانداني په یو بیان کې چې پرونی رسنیو ته استولې ویلي چې دا مرمۍ د ماشومانو په زاړه کباړ کې کور ته راوړې وه. ماینونه او ناچاودې مرمۍ د افغانستان د سباندې څلورو لسیزو جګړو میراث دی چې چاودنو یې زرګونه خلک وژلې او زرګونه نور معلول کړي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په کوټه کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی پر یو مشکوک پټنځای برید وکړ چې په تراس کې د چارواکو په وینا څلور پولیس او د ټي ټي پی یو قومندان وژل شوی دی. د پولیسو یو چارواکي نوید شاه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل چې دا عملیات وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو خبر ترلاسه کړ چې دا قومندان په کوچلاغ سیمه کې په یو کور کې پټ شوی دی. نوید شاه وايي پولیسو له دې قومندان څخه چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وغوښتل چې تسلیم شي، خو هغه ډزې وکړې چې په پایله کې څلور پولیسو وژل شول. په کوټه کې د ناامنۍ یو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې. پرون په کوټه کې د پولیسو پر یو موټر د سړک د غاړې ماین په دوه چاودنو کې څلور کسان مړه او 22 نور ټپیان شول. د دې حمله پړه د بلوچستان ازادي بخون کې پاوز ومنله. واشنگټن دا واستواله ډله په 2019 کال کې د یوې تروریستي ډلې په توګه وپیژندله. او په داسې حال کې چې د روسیې پاوز د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتسک کې هوایی او توپچی عملیاتو ته زور ورکړی، اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې ځواکونو لسګونه حمله یې شنډې کړې دي. د اوکراین د ستر درستیز دفتر نن په یو بیان کې ویل چې روسیې ځواکونه له درنو ځاني او مالي تلفاتو سره په لیمان، بخموت، افدیفکا او مارینکا ښارونو کې پر پوځي عملیاتو تمرکز ته دوام ورکوي. بیان زیاتوي چې اوکراینی ځواکونو پرون د روسیې 250 حمله شنډې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو د هغو محرمو اسنادو د افشا کېدو احتمالي زیانونه ارزولي چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د پاوز د ځوابي حملو په اړه معلومات هم پکې شامل دي. روسي ځواکونه له څو میاشتو راهیسې د بخمت ښار د نیولو هڅه کوي. دا جګړه پر اوکراین د روسیې په څه باندې یو کلن یرغل کې ساری نه لري. دا وو خبرونه. په نږدې نیم ساعت کې د دغو خبري کیسو جزئیات اورئ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ پر سر ناندرۍ. طالبان وایي دوی مستحق دي.
نو دا یو ظلم دی چې افغانانو سره شوی دی. نو کوشش کوو چې حق هم د افغانانو نماینده کس ته وسپارل شي تر څو دغه پاتې مشکلات هم حل شي.
په دغه سازمان کې د افغانستان د پخواني نظام استازي بیا وایي طالبان د افغانانو استازي نه دي. د چارو کتین کې څه نظر لري؟
در هغه وخت پوری چې طالبان د دوه توافقات په مکمل ډول عملی نکي، د ملل متحد چوکي هم د افغانستان د خلکو پر نمائندګي و طالبانو ته قابل د ورکړې نه ده.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي ټي ټي پی لا هم د افغانستان د خاورې استفاده کوي. آیا طالبان به ټي ټي پی سره ځان مخامخ کړي؟
زه په دې باور نه یم چې افغاني طالبان دې ته چمتو شي چې د ټي ټي پی ډلې دې په افغانستان کې وځپي.
او په نړیوالو مسلو کې به واوري چې د امریکا د کنټکی ایالت په یو بانک کې د ډزو له کبله 15 تنه وژل شوي.
در لردی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني اوریدونکو ک تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیز بحث چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی نن تاسو ته په تکرار بڼه خبريږي راځو د خبرونې د سر موضوع ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذ نصیر احمد فائق وایي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ به هغه رژیم ته ونسپارل شي چې د افغانانو استاذیتوب نه کوي خاغلی فائق دا سرګندونې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی د هغو خبرو په خبرګون کې ازادي رادیو ته کړی چې ویلی وو په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ دی دوی ته وسپارل شي ځکه چې دوی مستحق دي او د دوی په خبره دا چوکۍ اوس مهال د داسې شخص په لاس کې ده چې د افغانانو استازي نه دی خو ښاغلی فائق وایي طالبان خپل یو نامشروع رژیم دی چې 40 میلیونه افغانان یرغمل نیولي دا لومړی ځل نه دی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ پر چوکۍ دا ډول ناندري را ولاړیږي تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست دایمي استازي تون جواب په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ به هیڅ کله داسې رژیم ته ونه سپارل شي چې د افغانانو استازي توب نه کوي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه د دې وزارت د سرپرست امیر خان متقی یو ویډیو خپره کړې چې په کله ملګرو ملتونو غواړي چې په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپاري او زیاتوي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ داسې شخص په لاس کې ده چې د افغانانو استازي نه دی
نو دا یو ظلم دی چې افغانانو سره شوی ده نو کوشش کوي چې هغه هم د افغانانو نماینده کاسته وسپارل شي تر څو د غپاتې مشکلات حل شي
خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق نن ازادي رادیو سره خبرو کې وویل طالبان خپل د افغانانو استازي نه دي د زور لاله واکمن شوی او نږدې 40 میلیونه افغانانی ګروګان نیولي نصیر احمد فائق د هم ویل چې د طالبانو اوسنۍ رژیم نامشروع دی او د حق نه لري چې ځانونه د افغانانو استازي وبولي نو موري د امیر خان متقی د غښتنې په خبرګون کې چې ملګرو ملتونو غواړي څو په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپاري وویل
خو جامعه جهانی هم خواستار
یا نړیوال ټولنه اوس مهال دی ته چمتو نه ده چې له طالبانو سره نورمالي اړیکې ولري او له همدې عمله دوی په رسمیت هم نه دی پیژندلې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ او د افغانستان سفارتونه یو مشروع نظام پورې تړلې دي تر هغه چې افغانستان یو مشروع نظام چې افغانانو انتخاب کړی نه وي او د خلکو په خوخه راغلې نه وي ونه لري طالبان نشي کولای د افغانانو او د یو مشروع نظام استازوري وکړي
افغانستان کنن وایي از یک رژیم مشروع
نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د پخواني دایمي استاذ غلام محمد اسحاق زی له استعفا وروسته سرپرست وټاکل شو د طالبانو حکومت سوهیل شاهین دی چوکۍ د نومولای دی او تر خوای په زلونو د غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپارل شي خو د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال د دسمبر په 14 یو ځل بیا پریکړه وکړه چې په دې سازمان کې د افغانستان د استازولۍ چوکۍ طالبانو ته ونسپاري هغه مهال د ملګرو ملتونو سازمان عمومي غونډه 193 هیوادونو د پریکړه تایید کړه او تر خوای دا هم وویل چې په دې اړه بل پریکړه به د 2023 کال په سپتمبر کې وشي لکه چې طالبان واکته رسیدلی په زلونو یې نړیوالې ټولنې د رسمیت او تر خوای په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سازولۍ غوښتنه کړې خو نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان یې دا غوښتنه رد کړې ده طالبان وایي دوی د مشروعیت لپاره شرایط پوره کړي خو د نړیوالې ټولنې باور دی چې طالبانو د افغانانو په څنګه ډول د نجونو خوځو بنسټیز حقونه نقض کړي د همشموله حکومت په جوړېدو کې ناکام دي او تر خوای له ترهګرۍ سره د مبارزې او له ترهګر سره د اړیکو په برخه کې هم پکړونو پراخي نیوکه شته
و موریدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت نظام دایمي استاذ نصیر احمد فائق وایي نړیواله ټولنه به تر هغه له طالبانو سره تعامل ته غاړه کینګدي چې دوی له نړیواله ټولنې او افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه وکړي تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلی وو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنۍ استاذ نه د کوم حکومت نه د افغانانو او نه هم د کوم ډلې استاذ توپ کوي زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي چارو شنون کوي خالد پښتون په همدې موضوع پوښتلې دی او د مرکې په پایل کې دا پوښتنه ترې کړې چې آیا د طالبانو د تیرو شلو میاشتو کړنو ته په کتو د دوی حکومت د دې جوګه دی چې نړیوالې پر رسمیت پیژني او ملګرو ملتونو کې ورته څوکۍ ورکړل شي
متاسفانه هغه څه چې جهانیان او د افغانستان ملت د طالبانو سره غشتل او یا توقع درلودل او یا د دوه د توافقاتو په بهیر کې پر غو باندې توافق سو او امضا سو د هغونه ډیر لږڅ ام د جهانیانو په لاس ورغلی دی او د افغانستان ملت خو برعکس هغه څه چې توقع درلود هیڅ هم لاس نه ورغلی. پس په دې اساس در هغه وخت پوری چې طالبان د دوه توافقات په مکمل ډول عملی نکي او د افغانستان د خلکو او د جهانیانو اعتماد لاس تر نه ولي دروغو پوری ز فکر کوم لکه جهانیانو چې دوی دروسه پرې پرسمیت لري په جنرال سری نو د دوی چوکي د ملي متحد چوکي هم د افغانستان د خلکو پر نمائندګي و طالبانو ته قابل د ورکړ نه ده. د دې سره جوخت د طالبانو یو کې تاک مشرانو پر سر نومو او سره باندې دروسه پرې پیسي شول سوي دي د هغوی پاداش شول سوي دي د دې نیولو په حالت کې. پس در هغو چې د دوی سره تروریزم دغه ټاپه لري نسی دوی پر توافقاتو باندې فل توافق ونه کی د موقت حکومت پر دورې باندې هوکړه ونه کړی د شوز حقوق ته احترام او تعلیم ته احترام ونه کړی در هغو پر نه وایي زمللې متحد چوکې دي نور کول کیږي بلکې دروسه پر دوی پر
اوس نو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ باندې دوه ادعاوې موجودې دي چې یو د طالبانو حکومت لخوا نه او یو هم د اوسني تشکیل لخوا نه چې د افغانستان نمائندګي کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ داسې متزلزل وضعیت څونه پر افغانانو تاثیر کوي او په مجموع کې په نړیواله سطحه د افغانستان وجه څونه متضرره کوي؟
متاسفانه موږ تاسې عملا وجدله د اګست د 15 2023 کال څخه افغانان متضرره دي. افغانستان خلکو هیڅ نوې انکیاز په چیرو شلو میاشتو یویش میاشت کې نه ترلاسه کړی. د ملت افغانستان همیشه په ضرر کې دی او روان دی. پس په دې اساس موږ فکر کوو همدغه یو لار پاتې ده چې جهانیان طالبانو حکومت تر فشار لاندې راولي او طالبان په دې مجبور کی چې د دوه توافقات ومني. هر وخت دوه توافقات ومنه رسول د ټول ابعاد سره یو ځای په هغه صورت کې بیا د ملل متحد چوکي داسې او چاته تسلیمیږي چې هغه اعتماد د ملت او د جهانیانو لاسته راوستل وي.
پښتون صاحب طالبان د سیمې په ځینو هیوادونو کې د کنسولګریو د واګو په ترلاسه کولو سره ادعا کوي چې دوی د نړۍ سره تعامل پیل کړی دی. آیا دغه اقدامات کولی شي له سیمې او نړۍ سره د طالبانو د تعامل بیلګه وي؟
متاسفانه چې امسایګانو دوی په دا شکل پر رسمیت نه پیژندلی. صرف یو اړیکې دي یو سیاسي نیمکله په دې سستا تار تړلې اړیکې ساتلې دي. وګوري ټول امسایګانو یو ملک دا جرأت نه دی کړی چې دوی پر رسمیت وپیژني. در هغو چې دوی د هغو د خاصه پر رسمیت ونه پیژندل سي یو کوچنی کنسلګری او د دوی سره یو ډیپلوماټیک تعامل چې هغه صرف د دوه ملکو تر مابین د درفت او آمد لپاره شاید استعمالېږي بل څه نه دي پر بنا. حتی کوم قراردادونه چې اوس ځینې همسایه ملکونه د طالبانو د سرپرست حکومت سره کوي هغه ټول غیر قانوني دي. ملت یو رنګ نارے وی جهانیان په مسلسل ډول د دې شي تاکید کوي چې هیڅ نو قرارداد در هغو چې دوی د ملت اعتماد لاس را نه وړي او د هغوی حکم لاس را نه وړي هغه ټول قراردادونه قابل قبول نه دي. پس نو څو پاتې سول چې دوی پر رسمیت نه پیژندل سي او د جهانیانو سره تعاملات غوښتل کوي.
د سیاسي چارو شنن کوي او د ولسی جرګې په خوانی غړی خالد پښتون چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. اوسم راځو یو بل راپور ته. د پاکستان دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت کڅه هم غواړي چې د پاکستانی طالبانو په مسله کې له پاکستان سره مرسته وکړي خو نه غواړي چې د ټي ټي پی پر ضد په فزیکی ډول ودرېږي. خواجه آصف له امریکا غا اکثر په وزنګړې مرکه کې ویلي پاکستان له افغان طالبانو سره هي اړیکې لري خو ځکه ترې یو څه ناراضه دي چې د افغانستان خاور لا هم د ټي ټي پی فعالیت ته مساعد ده او یا هم د دوی پټکو ټي ټي پی حالته فعالیت لري. د پاکستان د دفاع وزیر دا ادعا هم کړي چې په افغانستان کې د امریکا پاتې شوی یو شمیر جنگي وسایل پاکستانی طالبانو ته پلاس ورغلي دي. حتی موکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبی الله مجاهد خبرګون هم ولرو خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا ښاغلی مجاهد ویلي چې په افغانستان کې له داعش پرته نورې ترهګرې ډلې فعالیت نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي د افغان او پاکستاني طالبانو اوږدې ملګرتیا ته په کتو فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو وار بیا دا وکړه چې پاکستانی طالبان افغان خاوره په پاکستان کې د خپلو تروریستي فعالیتونو لپاره استعمالوي. هغه ادعا چې په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت رد کړی ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له امریکا غږ ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي د طالبانو حکومت که څوم غواړي چې د پاکستانی طالبانو په مسله کې له پاکستان سره مرسته وکړي، خو نه غواړي چې د ټي ټي پي پر ضد ودرېږي. خاغلی آصف ویلی د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت او ناټو په وړاندې په جګړه کې د ټي ټي پي نږدې 8000 جنگیالیو د افغان طالبانو سره مرسته کوله، او همدا لامل دی چې اوس د طالبانو حکومت نه غواړي د دوی پر ضد ودرېږي.
زما د معلوماتو په اساس و 8000 کسانو د ناټو په ضد په جګړه کې د افغان طالبانو سره برخه اخیستې وه. افغان طالبان او ټي ټي پي ملګرتیا لري، او افغان طالبان د هغوی په ضد درېده نه غواړي، غواړي چې د پاکستان سره مرسته وکړي، او دا نه غواړي دا خلک د پاکستان لپاره خطر شي او یا وضعیت نور هم خراب شي.
خاغلی آصف دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د تیرې جمعې په ورځ وویل د پاکستاني طالبانو په شمول د ټولو سخت دریځو ډلو د تصفیې عمومي عملیات پیلوي. د کمیټې د خپلې غونډې په پای کې په یو بیان کې وویل په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولس او حکومت په همکارۍ هر اړخیز او پراخ عملیات وشي څو هیواد د تروریزم له شر خلاص شي. خو د خیبر پختونخوا ملت پالو ګوندونو ویلي که حکومت او پوځ یو وار بیا د پښتنو په خاوره کې د دوی په وینا د تپل شوي ترهګرۍ پر ضد عملیات کوي، دوی مخه نیسي. د پاکستان د دفاع وزیر امریکا غږ ټلویزیون سره په مرکه کې دا ادعا هم کړې چې په افغانستان کې د امریکا یو شمیر پاتې شوي جنگي وسایل پاکستاني طالبانو ته په لاس ورغلي چې په خبره د شپې له لوري کاریدونکي دوربینونه هم پکې شته. هڅه مو وکړه چې د پاکستان د دفاع وزیر د تازه څرګندونو او ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ډاډ ورکړی چې افغان خاوره به د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر ضد استعمال نه شي. په همدې حال کې د چارو پو اساق اتمره هم باور لري چې د افغان او پاکستانی طالبانو اوږدې ملګرتیا ته په کتو فکر نه کیږي چې د طالبانو حکومت دی د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خو زه په دې باور نه یم چې افغاني طالبان دې ته چمتو شي چې د ټي ټي پی ډلې دې په افغانستان کې وځپي، لیکن ممکن دی چې د یو جوړجاړي لپاره دوی آماده وي چې دغه جوړجاړي دې د ټي ټي پی او د پاکستان د کوټ حکومت ترمنځ ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په پاکستان کې د ټي ټي پي فعالیتونه زیات شوي، او وخت نا وخت د دغه هیواد په پوځ او پولیسو د حملو مسؤلیت مني. په وروستۍ حمله کې چې د تیرې مارچ میاشتې په 10مه د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې وشوه، د پولیسو د یو افسر اقبال مومند په ګډون پکې 4 پولیسو وژل شول او مسؤلیت پاکستانی طالبانو ومنه. له دې وړاندې بیا په پېښور کې د پولیسو په یو جماعت کې د انتحاري حملې له امله لسګونه پولیسو ته مرګ ژوبله وه. که څوم پاکستان تیر کال د افغان طالبانو په منځګړیتوب هڅه وکړه چې ټي ټي پي سره بریالۍ خبرې وکړي او د غډله د پاکستان پر ضد له مخالفت لاس پسر کړي، خو تر دې دمه نه دي توانېدلي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر دې مخکې ویلي و چې د انساني همدردۍ او په سیمه کې د ثبات د رامنځته کېدو په هدف د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو غوښتونکي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلې درته وړاندې په پروګرام کې نوري هم لرو، خو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د کینټکی ایالت د لوی ویل ښار په یوه بانک کې د ډزو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. په امریکا کې سږ کال هم پر عامو خلکو د بدریغ ډزو ګڼې پیښې ثبت شوي، خو پرونی پیښې ځکه خلک حق حیران کړل چې برید کوونکی د ډزو جریان پر انستاګرام په ژوندۍ بڼه خپور کړ. د دې موضوع تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د لوی ویل ښار د زاړه نېشنل بانک یو کارکوونکی پرون پر خپلو همکارانو ډزې وکړې. د ښاري پولیسو د مشر ژاکلین ګوین ویلارول په وینا پولیسو د پیښې ځای ته له رسېدو سره سم په داسې حال کې چې ډزې روانې وې له برید کوونکي سره نښته وکړه او ویې واژه. د بانک یو کارکوونکي چې د پیښې له ځایه په تیښته بریالی شوی و یو سیمه ییز ټلویزیون ته وویل چې برید کوونکي د یو لوی ټوپک په وسیله د ودانۍ په کنفرانس خونه کې ډزې پیل کړې او زیاته یې کړه ټول هغه کسان چې د تن نږدې وو ولګېدل. د لوی ویل د پوهنتوني زده کړو د روغتون ویاندې هیدر فونتن وویل د برید کوونکي په ډزو د دوو پولیسو په ګډون ټول 9 کسان ټپیان شوي دي. د پیښې وژل شوي کسان په لومړي سر کې 4 تنه وو، خو یوې ټپي مېرمنې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د کنټاکی والی اندی بشیار وویل چې په پیخه کې د یو نږدې ملګری هم وژل شوی دی. په همدې حال کې پولیس وایي چې د برید د انګیزې د معلومولو لپاره تحقیقات پیل کړي دي. دا پیخه سکل په متحدو ایالاتونو کې پر خلکو د بې درېغه ډزو 15مه پیخه ده. یوازې دوه اونۍ مخکې د تنسی ایالت په ناشویل ښار کې د ښوونځي یو پخواني زده کوونکي درې ماشومان او درې مشران په ډزو ووژل، خو د بیګانۍ پیښې عامل 25 کلن کونر سټورجن بلل شوی چې د ډزو جریان یې پر انسټاګرام په ژوندۍ بڼه خپراوه. د انسټاګرام او فیسبوک مسؤولې ادارې میټا په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډزو د جریان مستقیم نشر یې ډیر ژر بند کړ. په تیرو څو کلونو کې د ټولنیزو شبکو ادارو د تاوتریخوالي د پیښو پر خپرولو کلک بندیز لګولی او داسې سیستمونه یې فعال کړي دي چې په اتومات ډول د تشدد د پیښو او پوستونو مخه نیسي، خو لا هم د لوی ویل د ډزو په څیر ځینې پیښې په تصادفي ډول خپریږي چې دا د ټکنالوژۍ پر کمپنیو د کانګرس د غړو او یو شمیر فعالانو د سختو نیوکو باعث شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې په سر کې درته دا لرو چې یونیسف په هلمند کې د جګړو له امله زیانمن شوی ښوونځي بیرته ترمیموي. د هلمند ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د یو شمیر هغو ښوونځیو د ترمیم چارې عملا پیل کړي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمن شوي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د هلمند ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د یو شمیر هغه ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړي دي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمن شوي وي. لاډلې وا هم د هلمند ولایت مارجی ولسوالۍ د پهونې ریاست اړوند مارجی مرکزی لیسې ودانی ده چې د یونیسف موسسې په مالی ملاتړ او د کیارو یا د کندهار د کډوالو موسسې په تخنیکی ملکیت د څه باندې 14 لک افغانیو په مصرف د ترمیم چاري بشپړې سوي. د کیارو موسسې ولایتي مسول انجینر عبدالمنان دورانی رسنی ته ویل چې د دې ودانی په ترمیم کې د 12 وتاکونو چې سلوري اداري او اته تدریسي دي، ترمیم، رنگمالی، نوي کړکۍ او د دروازو شودل شامل دي. نوموړی وای دی پلان لري چې دغه ولایت شپېته به هغه نور شونځي هم ترمیم کړي کوم چې د جګړو لامل زیان منیسي وي دي.
دا پروژه چې د مرجی د ولسوالۍ په مرکزی مکتب کې پایته ورسېدله، بهرمنداری ته اوس پر اسو تقریبا 14 لک 14 زره افغانو په لګښت باندې دا پروژه تکمیل شوله چې د دې پوند یونیسف د نړیوالې ادارې د خوځښت تمیل شوی دی او غوښتنو پیشنهاد د دې د هلمند ولایت په هند ریاست څخه شوی. نو د دې دفتر چې په هلمند کې کار کوي، د کارو دفتر د یونیسف همکاري یا په مالي ملاتړ باندې د هلمند په ولایت کې شپېته بابا غیر فعال مکاتب چې هغه ډېر دغه پیسو ته بودیجه هم ضرورت لري، هغه فعال کوو. هغوی د معلمانو د استخدام پروسه ده، د شاګردانو د سبتنامو د رجستریشن پروسه ده.
ځای چارواکو په دغه ولایت کې د جګړو له امله د زیانمنسو ښوونځیو کرش میر تر اوسه نه دی فډاګه کړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ادارې په مالی ملاتړ او د کیارو موسسې په تخنیکي همکاري په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښوونځي زرګونه میزونه او چوکۍ هم ترمیم شوي دي. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی وایي چې په یادو 2000 میزونه او 2000 چوکیو کې د انجنونو د مرکزی لیسې ترڅنګ د شپږو نورو ښوونځیو چوکۍ او میزونه شامل دي. دی وای پر دغه میزونه او چوکۍ باندې سه باندې 15 لک افغانۍ لګښت راغلی چې د یونیسف ادارې له لوري ورکول شوی دی. بلخوا د هلمند ولایت د پهونې ریاست د ښاري نظارت امیر مولوی عبدالله فضلی د یونیسف له مالی ملاتړ او د کیارو موسسې د تخنیکي همکاري څخه مننه وکړه چې د پهونې ریاست سره مرسته کړې او له دې څخه یې غوښتنه وکړه چې د پهونې ریاست سره خپل مرسته دوام ورکړي.
د ټولو همکارانو څخه مننه چې دغه پروژه تطبیق کړه او د هلمند معارف سره د 2000 چوکیو د ترمیم همکاري او کومک وکړي، ځکه موږ په معارف کې د چوکیو د مشکلاتو سره د شاګردانو لپاره مخ یو، نو موږ د دوی کورودانۍ وایو او د دې نه بعد د نورو همکاریو غوښتنه هم ځینې کوو او کم کارونه چې دوی موږ سره ترسره کړي دي، خصوصا یاد موسسو که د محلي سنفونه وي، که د چوکیو وي، که د استادانو وي، که د کرتاسي وي، موږ د دوی ټولو کورودانۍ وایو او دوی ته د الله خیر ورکړي چې موږ سره په دغه برخه کې همکاري کړي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال زیات نارامه وو او ګڼي ښوونځي او نور دولتي او ملکي تاسیسات یې د جګړو له امله زیانمن شوي دي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې د افغانستان پر وضعیت تبصرې او مقالې خپرې کړې. صفي الله ستانګزي ته به غوږ شو.
نیوزویک مجله د افغانانو د لوګي او بیوزلې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې چې افغانستان له قحطۍ وژغوري تر سرلیک لاندې خبره شوې، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د پروګرامونو لپاره د کافي بودیجې په نشتوالي سرخیږي او دا چې څنګه له دې چارې سخت اړمن افغانان زیانمنېږي. نیوزویک لیکلي په افغانستان کې ناهیلي خوره ده او د لوګي لمن ورځ تر بلې غځېږي. په تېره بیا چې تمویلونکي اړ شوي د خوراکي موادو مرستې یا راشن کم کړي. د مجلې په لیکنه خلک د یو وخت ډوډۍ نه لري او د خوراکي موادو او مرستو په لټه سرګردان ګرځي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP مخکې ورځو کې ګواښ کړی و چې که په اپریل کې $90 میلیون بودیجه ورنه کړل شي، نو له هغو افغانانو سره به یې مرستې ډېرې کمې شي چې د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دا پروګرام له قحطۍ سره د مخ شاوخوا 9 میلیونو افغانانو له ډلې 4 میلیونو باندې وار د مخه خپلې مرستې بندې کړي. نیوزویک مجلې لیکلي وچکالۍ، شخړو او بې ثباتي افغانستان د خوراکي موادو له کمښت سره مخ کړ. په مقاله کې د ماشومانو د ساتنې د ادارې سیف د چلډرن د یو مسؤول کریس نیامندي خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي ماشومان هر شپه په وږي نس ویلي کیږي او میلیونونه د شدیدې خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو د حکومت د هغې لایحې په اړه یوه مقاله خپره کړې چې د نجونو زده کوونکو د حجاب په اړه یې جوړه کړې، خو لا بشپړه او تصویب شوې نه ده. په مقاله کې یاد شوی چې د طالب چارواکو له خوا د نجونو زده کوونکو د حجاب په اړه په دې لایحه کې امر شوی چې ټول نجونې دي سر تر پایه اوږدې جامې واغوندي، داسې چې په ټیکري او د مخ په پټولو سربیره چپنه او اوږده لمن پکې شاملېږي. انډیپندنت دا هم لیکلي چې د حجاب په اړه په دې لایحه کې ټینګار شوی چې د جامو په یو برخه کې د طالبانو د سپین بیرغ نښان هم ولګول شي. په مقاله کې راغلي چې طالب چارواکو ویلي لا هم په دې لایحه کار کوي او نه غواړي تر وروستي کېدو پورې د جزئیاتو په اړه ډېرې څرګندونې وکړي. طالبانو د 2021 کال له اګست راهیسې واک په خپل لاس کې واخیست. تر هغه نیټې راورسته لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل دي او په دې سربیره د تیر 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر مخ پانتونونه هم وتړل. دوی دلیل راوړ چې د نجونو لپاره د تعلیم د فضا او شرایطو په برابرولو کار کوي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان اسلامي امارات چې کوم خبر کوي چې موږ روایت جوړ شوې دي، دا خو ملت شکوله د ډېرې پیسې له خلکو ټولې په وطن کې ډېره کاختي ده، ډېره درودرې ده، نو د دې عواید پورته کېږي، له هر دوکاندار څخه څو چنده پیسې اخیستل کېږي، نو دا پر وطن یې بده اغېزه کړې ده.
د نرخونو په باره کې د ما غوښتنه ده د طالبانو څخه په روژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک 0% ویلي او هغه غیر ضروري شیان چې دي په هغو باندې که محصول لوړ کړه هم مشکل نشته، ځکه د خلکو وضعیت ډیر سخت خراب دی، کارونه نشته، بیکاری دي او نرخونه ډیر لوړ دي، نو هیڅ څوک نشي کولای چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه
کړي. کارکوونکي چې دي کور کې هم نسته، مناکه شه ډالرو د بل همسایګانې د بل په دوو خونو کې پراته یو بچان مې وژې د دې چې راشي د یو څوک مشر کې بالا کارټونه د هغه په لاس ورکې، هغه که پر طبیعت جوړ ورکې یو چا ته که نه و جوړ بیا هغه ته نه رسېږي، د ده د غم دې وخوري، دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي. السلام علیکم.
ونه په دا راشي کې خوشحال ورور بکې ګران سوي دي بس مس کې د افغانستان خلک ګروچې ته ګوري چې روژه مبارک راسي او په دوه شان ګران کې، نو دوی د کال باید چې روژه راتللی دی شان ارزانه کولی منګر دوی تر هغه ډېر ګران کې بیا ته ګورې چې دا روژه خلاص شي دغه شیان به یې ډېر به ارزانه سي. نو دا ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي روتیانو. نو
زه د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم. زما پیغام د امارت مشرانو ته دغه دی چې کوم غله یا چپولګر یا اختطافګر ونیول شي خو په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې برته ایله شي. هغه دغه ته د مشرانو څخه دغه هیله